د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي د دې خبرونه په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی السلام علیکم تر خبرونو وروسته مولدې خبرو چې د اسلام آباد په غونډه کې راتلونکو نه د طالبانو یو ډله برخه اخلي او د بل ډلې د ګډون خبره لا نه د تایید شوه لومړی کورنی خبرونه له صادق رښتینی څخه
په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت زد وسلوالو هغه پلان یې شن کړی چې غوښتلې د هلمند زیات سیمې ونیسي په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ لومړی شلوریزه مسابقه کیږي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کرکټ په اړه ژوره اخواشنی څرګنده کړي په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت زد وسلوالو هغه پلان یې شن کړی چې غوښتلې د هلمند زیات سیمې ونیسي د 215 میوان کلی اردو عمومي کمانډان تورن جنرال محمد موین فقیر وایي وسلوالو غوښتل د خانشین ولسوالۍ د نیولو وروسته مرکز لشکرګاه ته ځانونه ورسوي او په ځینو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای سي خو افغان قواوې دغه پلان شن کړ
د دوی رهبری کې نستو تاسو ټول دا سانه ولیدا او دغه مخام شپږ بجې خودلې و چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به دی پلانې نقطه کې ځای پځای کېږي او ته به بانک کې ځای پځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې دا خو تاسو په خپل باندې ولیدا چې غار زوګانو نه تنها چې یو نوک قدر ته ځای وننه و بلکې د خاورو سره خاورې شوي
شغلی فقیر چې په بوس هوایي دګر کې خبري اعلان ته خبري کولې په مارجه ولسوالۍ کې سوي پوځي عملیات بریالي وبلل او ویل په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل سوي دي د ویل چې تر مارجه ورسته به په سنگین ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات پیل سي افغان ولسمشر د امریکا د مشرانو جرګې له وای حد سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د افغان کوو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړي د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې لرئیس باب کارګر سره په ارکی وکتل شاغلی کارګر د امریکا د مشرانو جرګې د یو ایحات په مشرۍ افغانستان ته تللی دواړو لورو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پر پراختیا هم خبري کړي اعلامیه وایي ولسمشر په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ګډو او تعهدونو ولاړې دي محمد اشرف غنی توریزم سیمایز او نړیوال خطر ګڼلې او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د همکارۍ غوښتنه کړې په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ لومړی شلوریزه مسابقه کیږي دغه مسابقه د افغانستان پر وخت اتنیمه بجې پیلېږي د کرکټ بورډ ویان پریدون هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري
اخیرا برخی از مسئولین ارشد محلی که در ولایت های ناامن کارکردهای دولت را مورد انتقاد قرار دادند به دستور افراد بلند رتبه دولتی از کار برکنار گردیدند و ما این نور
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري
دغه په افغان کرکټ ملي لوبډله د زمریت ولادت مختلفه لوبغاړي شلې د لوبه سره کوي او دغه شلې د لوبه لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله په چمتواله نیولې د ترڅو په دغه خلک کې د هم بریا تر لاسه کړي خو هیله دي نو چې افغانستان به د مونږ لوبغاړي د جنوري په لسمه نیټه سره کوي او د جنوري په یوه لسمه نیټه افغان کرکټ ملي لوبډله هیوا سره ستنيږي
افغانستان له دغه هیوا څخه چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړي توپ لري د 50 اور مسابقو 13 لړۍ وګټله له دغه لړۍ ورسته افغانستان د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې حساب سو د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ په دویم شلوریزه مسابقه کې د چې د یکشنبه پر ورځ د تر سره بسی د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې انجمن له حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر څخه غواړي چې د غزنی او هلمند د برطرفسو مرستيال والیانو قضیه وڅېړي د دغه انجمن رئیس فریدون فیدایی وایي چې البته فیدایی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت دغه جکپوړي چارواکي چې د والیانو مرستيالان دي دوغه پر به طرفه انتقاد وکړ
اخیرا برخی از مسئولین ارشد محلی که در ولایت های ناامن کارکردهای دولت را مورد انتقاد قرار دادند به دستور افراد بلند رتبه
په ورستوي کې ځینې سیمیز مهم مسولین چې په نام نه ولایتونو کې یې کار کړو او د حکومت پر اجراتو انتقادونه کول د لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا برطرف سوي. موږ د حکومتي کسانو لخوا د دا ډول کړنه د بیان لازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ښکاره اثر غړونه ګڼو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تېرونی د غزنی او هلمند ولایتونو مرستیال والیان د هغو لیکونو له امله چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې کړې وې له دندو لیرې کړي دي. په کابل او شاوخوا سیمو کې شیبه مخکې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله د اوښتې مالی او ځاني زیان په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکول سوی. تر دې مخکې هم څو څو واره د زلزلې ټکانونه چې تر ډېره مرکز په بدخشان کې وو، افغانستان او د سیمې د هیوادونو ځینې برخې لړزولې وې. بهرني خبرونه د سالم احمد سالی سره.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ په اړه ژوره خوښنی څرګنده کړه. شریف له ریاض او تهران غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات په سولیز ډول حل کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د قهرجنو مظاهرچیانو حمله وغندله. په پاکستان کې چې د ایران همسرحد هیواد ګڼ شیعهګان ژوند کوي، اسلام آباد د داخلي فرقوي کړکیچ د مخنیوي لپاره هڅه کړې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په ولړ سو اختلافاتو کې طرفونه نیسي او انډول وساتي. له دې سره هم هاله پاکستان هڅه کوي ایران او سعودي عربستان سره خپلې اړیکې انرژي ته د خپلې اړتیا له کبله غښتلې کړي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکو کړکیچ د سپورت ټګر ته هم رسیدلې ده. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندیښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نه اخلي. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون پرون ویل په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلان سوي لوبې په نورو بې طرفه هیوادونو کې ترسره کړي. اخوا به د ایران د فوټبال فدراسیون یو چارواکي د سعودي عربستان دا فیصله غندلې او ویلې دي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په روانه جنوري او راتلونکي فبروري میاشت کې د فوټبال سیالي پلان سوي دي. د عراق غړي قومنداني چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وایان ابو محمد الادناني د عراق په لویدیز ولایت انبار کې په یو هوایي حمله کې ټپي شوی دی. دغه قومنداني وی الادناني چې د داعش یو مهم تبلیغ کوونکی دی او د دې ډلې د اوسني مشر ابو بکر البغدادي ممکنه ځایناستی ګڼل کیږي. څوره د مخکې تر دې چې په عراق کې د داعش مهم مرکز موصول ته انتقال سي، په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله یې زیاتوي نه ضایع کړې ده. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف ادعا کوي چې د تیر اونۍ په جریان کې په هوایي بریدونو کې د عراق د بروانه شارګوټي په شاوخوا کې د اسلامي دولت ډلې تر سلو زیات جنګیالي وژلې دي. ائتلاف وایي د دغو حملو هدف دا و چې د عراق له پوځ سره مرسته وسي څو حادثه شار ته نږدې د سختریزو وسلوالو حملې شنډې کړي. او یو اوزبک ټبره کډوال شاید امریکا پر پوزي اکاډمي د بریدونو د پلان په تور 25 کاله په بند کې تیر کړی دی. به وروسته خپل اصلي هواد یعنی اوزبکستان ته اخراج کړی سي. د امریکا یو قاضي پرون دغه حکم ورکړ. د فضل الدین قربانوف په باب په حکم کې د امریکا یو قاضي ایډوارد لوج ویلي قربانوف غوښتل په امریکا کې جهاد وکړي. په پام کې لرل په امریکا کې به می 14 وکړي او په دې توګه د سپتمبر د 11 د بریدونو غونډي یو پیغام ورکړي. قربانوف چې په روسي ژبه خبري کوي او د لارې موټر چلوونکی دی په 2000 نه هم میلادي کال کې له ازبکستان څخه ووت.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. افغان ځواکونه د هلمند د مارجې ولسوالۍ تر نیولو وروسته د سنگین لور ته روان شوي.
دښمن دې په دې خه خبر شي چې په سنگین کې دم نه پرېږدم او ډېر زر به دا واسطا سو واوري.
را روانونه په اسلام آباد کې د سولې خبري کیږي. په دې غونډه کې د سیاسي چارو کتونکو احمد سعیدی هم برخه اخلي. د ازادي رادیو ته وویل
محمد رسول هغه سوال چې په بعد شرایط د افغانستان سره د ذکرې او شغدل کې طالبان جوړ شي.
تروسه معلومه نه ده چې د ملا اختر محمد منصور ډله هم په دې خبرو کې ګډون کوي کنه. خو وړاندې به واوري چې د ملا اختر محمد منصور ډلې له قیادي شورا دوه غړي لري کړي دي. په دې خبرونه کې مو د نورستان د شزو له شاخه کارونو هم خبرو.
د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو پټې ټول دا شیخ کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس نلول. افغان ځواکونه د هلمند د سنگین ولسوالي شاوخوا ته رسیدلي او غواړي چې د ولسوالي له طالبانو بیرته ونیسي. دغو ځواکونو په روسیو کې د مرجع ولسوالي له طالبانو ونیوله. پوځي چارواکي وایي چې له دوی سره مشکوک تروریستان او د مخدر موادو کاروباریان په جګړې کې ښکیل دي. له هلمند زموږ خبریال الیاس دایی راپور لري.
سره له دې چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، په دې ولایت کې د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد مین فکر وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې د هلمند ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد مین فکر چې د بوس په هوایي ډګر کې خبریالانو ته خبرې کولې، د مرجع عملیات بریالي وبلل او په ترڅ کې یې ګڼو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې داړولو ادعا وکړه. د کل اردو مشر وویل وسلوالو غوښتل د خانشین تر نیولو وروسته لشکرګاه ته ننوځي او په یو شمېر دولتي تعمیرونو کې ځای په ځای شي، خو افغان ځواکونو د دوی دغه پلان شنډ کړی دی.
هغه پلان او مفکوره چې څلور شپته ورځې مخکې دښمن لرل او راغله په خانشین کې د دوی رهبری کېناست او تاسو ټولو دا سانه ولیده او دغه ماخام شپږ بجې خوده لوي چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به د پلاني نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې. دا خو تاسو په خپله باندې ولیده چې هغه ارزوګانو یې نه تنها چې د یو نوک قدر ته ځای وننی و بلکې د خاورو سره خاورې شوې او تعداد لاړ هغه ارمان یې وړو هغه ته ګورستان ته.
د 215 میوان کل اردو رئیس په داسې حال کې د وسلوالو د وستر پلان د شنډولو خبر ورکوي چې اوس مساکله او نوزاد ولسوالي د وسلوالو په ولکه کې دي او په مرجع سنگین، ندالی او نارسراج ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. تورن جنرال محمد معین فکر وویل دمګړې اولیتونه هغه سیمو ته ورکړي دي چې د وسلوالو هډې او پټنځایونه دي. هغه وویل تر مرجع وروسته به ډیر ژر په سنگین ولسوالۍ کې عملیات پیل کوي
او دوی هره ثانیه په یو موقعیت کې لس دقیقې نه اوسیږي. تاسو د مرجع عملیات ول دی چې د مرجع عملیات په ډیره موافقانه توګه باندې سرته ولاړه. زه بیرته تر لاسه پورې روړم، نه تنها د مرجع نقاط دښمن دې په دې ښه خبر شي چې په سنگین کې دم نه پرېږدم او ډیر ژر به دا آواز تاسو واورئ.
تورن جنرال محمد مین فکر زیاته کړه سنگین ته د عملیاتو اړوند ټول امکانات رسیدلي دي. هغه وویل پولیس او ملي اردو په مرجع کې د چړنیزو عملیاتو او تلاشیو په کارونو بوخت دي. د زیاته کړه هلمند پراخه جغرافیه لري، کافي سرتیرو ته اړتیا سته او دلته د بهرنیو استخباراتي ادارو په شمول د نشې توکو قاچاقبر او وسلوال جګړه کوي چې امنیتي ځواکونه په ضد جنگ ته آمادګي لري.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان پوځي چارواکي وایي چې د هلمند د مرجع ولسوالي شاوخوا تصفیه عملیات دوام لري او دوی به ډیر ژر د سنگین ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. لایوي خبرتیا وروسته د اسلام آباد د غونډې لایوي ګډون کوونکی احمد سیدی سره شخېدلی ما چې دی وایي د طالبانو یو ډله به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ټاکل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. دا څلور اړخیزه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. رویټرز اژانس په حواله د طالبان یو شمېر مهم قومندانانو داسې اشاره کړې دي چې شیخ خپل استازي له حکومت سره د سولې په دې بهیر کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته واستوي، خو البته تر اوسه پورې رسمن طالبانو اعلان نه دی کړی چې د دوی کوم استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. افغان لوري هم دا نه دی ویلي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه اخلي، خو دا خبره رد کړې هم نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. تر خبرونې مخکې له احمد سیدی سره په دې ارتباط خبري وکړي. احمد سیدی هغه څوک دی چې د اسلام آباد په غونډه کې د پخپل غډون کوي. له دې څخه مې دا پوښتنه وکړه چې د افغان لوري اجنډا څه ده؟
اصل په اسلام آباد کې له یو افته کې دوه دلی، یو د چې محترم حکومت کړځي مې سیاسي دی د حکومتي مذاکرې دی، یانو نه نه فارې چې زته کې یو محترم جاوید کوستانی دی، عباس نویان دی او شیر محمد کریمی دی، ناطقی دی، پرپتین حلال دی، مونگ هم روانی و پلوی افته که جامعه مدنی و خلق پر نماندگی مونگ هم اوکن بخیره لد. پدی وقت پاق معلومات دیلرم محمد رسول حاضر سوی چی تا بعد شرایط که در افغانستان سر مذاکره مو که غدالی که طالبان زیده خوی. در اوست طرق وقتی پوری که منصور سرنوشت معلوم نیست، یعنی مرا و جونده معلوم نیست که اگه داری
راپورونه وایي چې ځینې طالبان شایي په دې خبرو کې برخه وانخلي، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د ملا منصور برخلیک معلوم نه دی. نو که دغه مخالفتونه وي، کابل به څه کوي؟
اصلا زموږ نظر حکومت ته خو د جسلانی زموږ نظر دا دغه مذاکرات چې فراغ نه وي، یعنی ټول متقاسم دی، ټول متقاسم دی، لکه د حقانی، طالبان، حزب اسلامي او نور داره تپلي پیکشترک ونی که د رسول ګروپ یا د بل چا د ګروپ نتیجه جنګ د ختمولو لپاره نتیجه نه ورکوي. بهتر دا ده چې دغه مذاکرات همه جانبي وي، فراګیر وي، ټول ډلې پکې شامل وي، نه یو ډلې.
د افغانستان جمهور رئیس مخکې د آسیا زړه په کانفرنس کې دا خبره کړې وه که چیرته کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي، نو له پاکستانه به وغواړي د امریکا او د چین د فشار تر لاندې سي دغه طالبان وځپي. آیا تاسو فکر کوئ که چیرته کوم طالبان په دې خبرو کې برخه وانخلي، پاکستان به لاس په کار شي؟
زما باور دا ده چې مخکې ما دا خبره کړې چې پاکستان د بین المللي فشار پاکستان ته دی وختو کې وارد دي. پاکستان په خپل سیاستو باندې نو کې تغییر ورکړي، اما په ستراتیژي باندې تر اوسه تغییر نه دی ورکړي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په مقابل کې پاکستانیان په خپل ستراتیژي، یعنی هم د ستراتیژي تغییر وارد نه کړي، دغه مذاکرات نه شي نتیجه نهایي، یعنی افغانان د صلح خواهند.
فکر نه کوي چې په دې خبرو کې به د چین او امریکا استازي هم پر پاکستان یو ډول فشار راولي، لکه څنګه چې تاسو وایئ ستراتیژي نه ده بدله کړې او پاکستان مجبور شي چې خپل ستراتیژي بدله کړي؟
اصلا د چین او د امریکا خبرې بل ځای چې زه تاسو ته کوم، هغه خبر دا ده چې دغه دواړه مملکتونه به په دغه مذاکراتو کې ضمانت وکړي چې څوک تخلف نه کړي، یعنی پاکستان به تخلف نه کړي، افغانستان، یعنی دغه مملکتونه به ضمانت وکړي. اما زه تر اوسه چې ګورم، ما دوه درې کاله چې پاکستان سره مذاکره کړې، تر اوسه د پاکستانیانو استراتیجی، یعنی در سیاستی فیصلی دی، موسومی دی، تکتیکی دی، مونگ استراتیجی تا پا سیاست باندی ضرورت دارو، یعنی تقریبا رمی دی پاکستان مذاکره کهی، بیان بل مذاکره کهی تر بحار پوری، تر پسرلی پوری، بیان پا پسرلی گوری که در افغانستان دولت مضبوط تا و قوی و پشتوانه جانی در نظر خواهی که مذاکره که نسو بیان آخه پخانه جانی.
نو سیدی صاحب، ده حل لارت سده، یعنی افغانستان باید څه ډول پیشنهاد په دې چار جانبه غونډه کې وکړي چې نړیوال هم دې ته قانع کړي او پاکستان هم او په افغانستان کې سوله ټینګ شي؟
دا خبره نه ما تکراری نه شي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان حکومت وعده کړي د جنگ او د سولې لپاره یو اجماع ملي ایجاد نه کړي، پروسه یو تفاهم یا اجماع منطقي ایجاد کړي تر فشار د پاکستان فشار لپاره، یعنی یو اجماع فرامنطقي. تر هغه وخت پورې چې دغه اجماع افغاني، اجماع منطقوي، اجماع فرامنطقوي ایجاد نه شي، په داسې دوه درې ورځو کې مذاکره کول بیا چا سره کېناستل دا چون مشکل دغه فرض کوم موږ د مولانا رسول سره جوړ شو، فرضاً د اختر محمد منصور سره جوړ وو، حزب اسلامي به څه کوو، داعش به څه کوو، ګروه حقانی به څه کوو، لشکر طیبه به څه کوو، صفای صحابه به څه کوو، حرکت المجاهدین به څه کوو، نور دارو کتلي. دا یو عمومي مشکل ده. تر هغه وخت پورې چې اجماع ایجاد نه شي، زه پکې باورمن نه یم چې موږ پکې داسې موثر ګام به واخلو چې د افغانستان خلکو آرام.
له سیدی صاحب څخه مننه. ده وویل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي، خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي چې ګډون کوي او که نه کوي. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په ترڅ کې ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا هم وژل شوی دی. خو د یو تازه خبر له مخې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې له خپلې قیادي شورا دوه مهم طالب مشران لرې کړي دي. د دې موضوع جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
پاکستانی رسنۍ وایي د اختر محمد منصور په مشرۍ د افغان طالبانو ډلې د خپلې رهبرۍ له شورا څخه دوه مهم طالب مشران لیستلي دي. د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور پر اساس د کوټې شورا د طالبانو دوه مشران ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په دې خاطر ایستلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري نه منله. ملا عبدالرزاق د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کورنیو چارو وزیر او ملا حسن رحماني د کندهار والي و. اکسپرس تریبیون وایي چې دوی دواړه تیر کال د طالبانو په هغه مرکه چې پلاوی کې شامل ول چې د چین په اورومچی شار کې د افغانستان د حکومت له پلاوی سره وکتل. د تیر میلادي کال په جولای کې وروسته لدی چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر مړینه تایید شوه، ملا اختر محمد منصور چې تر هغه وخته د طالبانو د ډلې مرستیالو مشر اعلان شو. خو د ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په شمول د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر غړي او ځینې قومندانانو د منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. دوی وروسته ملا محمد رسول اخوند خپل مشر وټاکه. اکسپریس ټریبیون وایي د طالبانو یو مشر چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي وویل د دې لپاره چې رزاق او رحماني له امیر المؤمنین سره بیعت نه دی اعلان کړی له رهبری شورا څخه وایستل شول. د همداراز وویل چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشرتابه په شورا کې شامل کړی شوی. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان ته په سیاسي کمیسیون کې مسؤلیت سپارل شوی دی. دوی دواړو په پیل کې د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی وو. د دوی د مخالفت په نتیجه کې په زابل، فراه او هرات ولایتونو کې د دواړو ډلو ترمنځ سختي او خونړۍ نښتې وشوې او دا هم ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د همدغو اختلافاتو په لړ کې د خپلو مخالفانو له لوري سخت ټپي شوی یا وژل شوی دی. اکسپریس ټریبیون رسپانه هم وایي داسې شواهد نشته چې وشي ملا اختر محمد منصور ژوندی دی. د مشهید مخالف ډلی ویند او مرسیال ملا عبدالمنان نیازی وای چې ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی.
بالکل څو تسلسل کې موږ د معلومات سره مستدعاته د ایران د استخباراتو د خاطر وای سيږي چې دا سره مرد دی او اوس وایي لکه درې کاله چې بلا صفه په مرګ موږ وګولو اوس د منصور په مرګ بیا موږ درې کاله بیا غولې یو لوبې مو
له دې سره سره چې د منصور د ژوند او مرګ په اړه شکونه څرګندېږي. دو نورو طالب مشانو هڅه پیل کړې چې له حقوق قومندانانو او طالب مشانو سره خبري وکړي چې لا هم د منصور د مشرتابه مخالفت کوي. ملا متی اولا چې په ملا نانی مشهور دی او ملا ترابی چې د طالبانو د واکمنۍ په محل د عدلی وزیرو غواړي چې له ملا عبدالقیوم ذاکر سره خبري وکړي. ذاکر چې په جنوب کې د طالبانو تر ټولو لوی قومندان ګڼل کیږي له منصور سره د اختلاف له کبله د تیر کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د پوځي کمیسون له مشرۍ لری کړی شو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده هم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در مسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږ نیمې د سهار لوو د ماشام تر وجو پورې خپریشي او په همدې سپو د ماشام لوو د سهار تر وجو پورې آشنا رادیو اوریدل شي. د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر دونی مو بجو مخکې چې په دونی مې بجې لند خبرونه لرو تر هغه مخکې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو. اوس په نورستان ته مخ کړو. نور د پونورستان کې شزي د نړۍ د پرمختللو ولسونو د شزو په څیر د کرکېلې کارونه کوي او ډول ډول شاقه کارونه تر سره کوي، خو په نورستان کې ټکنالوژي نشته، برېښنا نشته، څو دا شاقه کارونه په اسانه تر سره شي. له سیمې زموږ خبريال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو خزی وای دوی ته د کورونو د کارونو او د ماشومانو پاللو سربیره د کرکلی جرندی غرون څخه د خاص راوړل او نور دران کارونه ورپغاړه دي.
زمانم سمایا او ما قدیم کې سي د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو جرند او پټې کو ټول دا شي کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
نورستانی میرمنی وای د اسلام مقدس دین خزو ته ډیر حقوق ورکړي، خو په نورستان کې تر اوسه اړوندو مسؤلینو او دینی عالمانو د میرمنو د حقوقو په اړه خلکو ته لازم معلومات نه دی ورکړي، نو ځکه خزي د خپلو حقا اسلامي حقوقو بے برخی دی. په نورستان کې د خزو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي رادیو ته ویل په رښتیا هم چې په نورستان کې خزي لخپل حق حقوق محرومي دي او کومې پروژې چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د خزو د حقوقو د عامه پوهاونې په اړه تر سره کیږي د دوی په ولایت کې درک نه لګيږي. یوازې هغه مؤسسې نورستان ته ورزي چې په نور ځایونو کې نه چلیږي.
خاص پروګرامونه چې د خزو په درد خوري او خزي خود کفا شي او خزو ته کاری زمينه مساعد شي او خزي د خپل حقوق ما برخمن شنو دغه سی پروګرامونه تر اوسه پورې نه دی پلار اچي او شوی دا چې واړو واړو ورڅخه پونه دی او ورځنه او دوه ورځنه کمپاینونه کم مؤسسې کم ځای کې ونه چلیږي نو بیا راځي نو رسټان ته یو کونج کې خپل کار او فعالیت تر سره کی لا شي.
هغه ویل په نور ولایتونو کې د خزو د اقتصاد د پیوړتیا د پاره بیلابیل پروګرامونه تر سره کیږي خو نورستان کې اوس هم خزي ډیر ستونز سره مخ دي.
د څلکه څنګه چې نور ولایتونو کې کار کیږي د مرغداری د باغداری د زراعت په برخه کې د حرفوي زده کړو قالین باسي دا پروګرامونه تر اوسه پورې انسان کې نه پلار نه دا چول شوی چې خو دا غدیار لسکاله کې د ښار
زاهده فیضان له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په نورستان کې د خزو د ژوند خوالی په خاطر د حرفوي زده کړو او نور اوږدمهاله کورسونه جوړ کړي.
څنګه چې ننګرهار کې کونړ کې لغمان کې نور ولایتونو کې د خزو لپاره سہولتونه برابرېږي دغه د زراعت په برخه کې دغه د مالداري په برخه کې داسې د حرفوي زده کړې پروګرامونه د نورستان هم یو ولایت په نظر کې ونیول شي د نورستان خزو ته د نورستان شاګردار ماشومانو ته د نورستان په مختلفو امراضونو باندې اخته او خویندو ته باید دیو ته توجه
کې او دیو ته زمينه مساعد. نورستان هغه ولایت ته چې خلک په لوړو غرونو او لری پرتو سیمو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. خزي او سړی اوس هم د ژوند لډیرو مهمو اسانتیاو به برخې دي.
د نورستان د شزو د سونزو پاړه مو د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور اوریده. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ستره محکمه وای چې د کابل په شزینه زندان کې به د محکوم شویو او تورونو شزو قضیه په جدي توګه وڅېړل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری هستخان تندر له هلمند لیکي کچرته طالبان د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي موږ به یې مننه وکړو. نور محمد حقیار له هلمند لیکي کده سولې خبرې د مولا اختر محمد منصور لډل سره ونشي سولې به ناممکن شي. عبدالرحمن لیکي د افغانستان د حکومت دا پروګرام چې هغه طالبان به پاکستان په خپل خاوره کې ځپي چې د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي ډېره ښه ستراتیژي ده. زهین له کندهار لیکي خدای پاک دې د سولې روانې خبرې او هڅې بریالۍ کړي. عبدالله سروري له الشنګه د لغمان له الشنګه لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د سترې بریا مبارکي ټولو افغانانو ته خصوصا د الشنګ قهرمان ولسته ورکوم. د بیا وړاندې لیکي هیله ده چې له دې بریا سره په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. نصر الله د شاجوی له ولسوالی لیکي خدای دې وکړي چې طالبان د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي. ولی جان له غزنی لیکي طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د کرکټ د ملي ټیم د بریا مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوم. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي د سمکنیو او جانخیلو ولسوالیو ترمن سړک کنډ کپر دی او چارواکي باید غم وخوري. او ګڼو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د نننې لوبې پوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو اوورونو لوبه ترسره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1200 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې تیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وي. د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ لاره نشته. او د افغانستان ستره محکمه ژمنه کوي چې د کابل په شزینه زندان کې به د محکوم شویو او تورونو ښځو قضیې په جدي توګه وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو دوی بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلان شین کړی چې غوښتلې د هلمند زیاتی سیمې ونیسي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. په کابل او شاوخوا سیمو کې شپه مخکې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله د اوښتې مالی او ځاني زیان په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکول شوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ پاړه ژوره خوښیني څرګنده کړي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکو کړکیچ د سپورت په ډګر کې د سپورت ډګر ته هم رسیدلې. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندیښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نسی اخیستلې. یو اوس باکټبر کډوال فضل الدین قربانو په شاید امریکا پر پوځي اکاډمۍ د بریدونو د پلان په تور 25 کال په بند کې تیر کړی. دی به ورسته خپل اصلي هیواد یعنی ازبکستان ته اخراج کړل سي. او د عراق ګډي کمانډاني چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت ډلې یادای شویان ابو محمد الودناني د عراق په لوی ولایت انبار کې په یو هوایي حمله کې ټپي شوی دی.
تیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ لار نشته. د دې بنسټ مشر تاکید وکړ که د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات را نه وړل شي له ګڼو ستونزو سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکوي چې که د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې برخه کې په ګوته شوي اصلاحات عملي نشي په هیواد کې به د انتخاباتو کول ناممکن شي. دا خبره د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې چې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په لاره کې د ستونزو او خنډونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه وکړه. ښاغلی ایوبزاده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي د کمیټې غړی هم دی وویل چې حکومت باید د سیاسي تفاهم سره سم د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي.
اصلاحات یک اصل یک مصلحت ملی است. امروز یکه کی میخواد و کی نمیخواد.
انتخابات یو اصل او یو مصلحت دی. دا چې څوک غواړي او کنه نن یو ملی مصلحت دی او سترګې ترې نشي پټیدلی. اوس مهال د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله لار نشته او کنه نو انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
د تاکید وکړ هغه کسان چې د اصلاحاتو خنډ کیږي باید مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان په تازه شپو ورځو کې د ملي شورا دواړو جرګو رد کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس د وروستي فرمان له ردېدو سره کوم اقدامات چې د انتخاباتو د قانون په اړه د هر ارګان لخوا شوي غیر قانوني ثابتېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې ښاغلی ایوب زاده وایي چې د غوراوي کمیټې د جمهور رئیس د فرمان په اساس کار پیل کړی او د اساسي قانون د 109 3 او 9 مادې تر تفسیر پورې به دوام وکړي. د ولسی جرګې د عدلی او تقنین د کمیسیون رئیس محمد عبدو د ولسی جرګې له لورې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان ردول غوره اقدام نه بولي او په انتخاباتي سیستم کې پر اصلاحاتو تاکید کوي. سربیره پر دې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي اړیکو رئیس میاګل وسیق کورنۍ او بهرنیو ګواښونو ته په کتو سره وایي چې حکومت تصمیم نیولی د انتخاباتو سیستم اصلاح کړي.
یک فضای را ایجاد بکنه که در دور روند واقعا اعتماد مردم.
حکومت ژمن دی چې څنګه وتوانیږي پر احتیاط سره داسې یو فضا رامنځته کړي چې پر دې بهیر خلک باوري کړي. حکومت د اصلاحاتو ته ژمن دی، د اصلاحاتو په نتیجه کې چې کوم انتخابات کیږي وړ کسان به صحنې ته راولي.
همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي هم پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې په دې برخه کې جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او منی په منځ کې وشي.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې د کابل په ښځینه زندان کې به د محکوم شویو او تورونو ښځو قضیې په جدي توګه وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د متهمو ښځو د شکایتونو په اساس د محکوم شویو ښځو د دوسیو د څېړلو په هدف یو فرمان صادر کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ولسمشر د دغه اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي چې د دې فرمان له مخې به د زنداني شویو ښځو دوسیې په دقیق ډول ارزیابي شي. له کابله رحمت الله افغان.
د افغانستان ستره محکمه وایي د دې لپاره چې آیا د کابل په خزینه زندان کې په قضایي برخه کې د عدالت اصل ته پام شوی یا خیر هر اړخیزه څېړنه ترسره کیږي. د افغانستان د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې هدف یو پلاوی ټاکل شوی او د شنبې په ورځ به په خپل کار پیل وکړي. ښاغلی حلیم وویل د کابل په خزینه زندان کې به د محکوم شویو او تورنو ښځو دوسیې په جدي توګه وڅېړل سي. هغه وایي ولسمشر هدایت کړی انشاءالله که د شنبې په ورځ د ولسمشر حکم موږ ته راورسید موږ پلاوی ټاکلی د زندانیانو دوسیې او همدارنګه هغه شکایتونه چې تورن یې لري هغوی به په جدي ډول وڅېړل سي او بیا به دا موضوع له ولسمشر سره شریکه کړای سي. دا پلاوی وروسته له هغې ټاکل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د متهمو ښځو د شکایتونو په اساس د محکوم شویو ښځو د دوسیو د څېړلو په هدف یو فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې راغلي چې د دوسیو له څېړلو وروسته به د افغانستان ستره محکمه په ټاکلي وخت د معذف شوي هیئت راپور جمهور ریاست ته اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې وړاندې د کابل له خزینه زندان څخه لیدنه وکړه او له زنداني ښځو سره یې د هغوی د شکایتونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سترې محکمې د معلوماتو په اساس دا فرمان وروسته له هغه صادریږي چې داسې شکایتونه موجود وو چې د ښځو دوسیې ښې نه څېړل کیږي او ځینې نفوذ لرونکي کسان یې په قضیو کې لاسوهنه کوي. که څه هم د کابل په بادام باغ زندان کې د زنداني شویو ښځو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته خو دوه کاله وړاندې یاد رقم 230 تنو ته رسیده. یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي په هیواد کې د نورو زندانیانو ترڅنګ د بې عدالتۍ تبعیض آمیزه چلند د زندانیانو دوسیو ته نه پاملرنې څخه ښځینه زندانیان هم مستثنا نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ولسمشر د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي چې د یاد فرمان له مخې به د زنداني شویو ښځو دوسیې په دقیق ډول ارزیابي سي. د دې وزارت د اماړیکو او اطلاعاتو رئیس هیلې اعظم نیکزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښځینه زندانیانو د دوسیو د څېړلو په اړه د ولسمشر دستور پر ځای کار وباله. هغه وایي ولسمشر د یو فرمان له مخې سترې محکمې ته د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه کړې. یاد پلاوی به د زنداني شویو ښځو دوسیې څېړي. د یو پر ځای اقدام دی ځکه چې د ښځو اکثره دوسیې ښې نه دي څېړل سوي. که څه هم وزارت په دې برخه کې غوښتنې درلودې یاد فرمان کولی شي چې دوسیې په دقیق ډول ارزیابي سي. له دې وړاندې یو شمېر ښځینه زندانیانو مدني فعالانو انتقاد کړی و چې د ښځینه زندانیانو دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي نه کیږي او په دې برخه کې قوانین په درسته توګه نه پلي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو د نړۍ او سیمې یو مهم راپور به راواخلو. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف دا خبره ردوي چې ګواکې په یمن کې د ایران پر سفارت حمله کړې ده. ایران وایي چې په سنا کې پر سفارت هوایی برید شوی دی. د سنا اوسیدونکي وایي د سفارت ودانۍ ته زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د ترکیې حکومت په انقره کې د ایران سفیر وروسته له هغه احضار کړ چې ایراني مطبوعاتو پر ترکیې اعتراضونه خپاره کړل. اردوغان ویلی چې په سعودي کې د شیعه مشر اعدام د سعودي عربستان کورنۍ مسله ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د یمن د بهرنیو چارو وزارت د ایران هغه تورونه رات کړل چې وایي د سعودي عربستان الوتکو د یمن په پلازمینه سنا کې د ایران پر سفارت حمله کړې ده. ایران د پنځشنبه په ورځ وویل چې پر سفارت یې د یمن په پلازمینه کې د چهارشنبه په شپه هوایي حمله وسوه. د دغه تور له کبله په سیمه کې د دغو دوو سنی او شیعه قوتونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوې دي. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ای له لارې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ټینګار سوی چې د سفارت او شاوخوا ساحه کې هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. د سنا اوسیدونکو او شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سفارت ودانۍ ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. د سعودي د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د یمن د بهرنیو چارو وزیر هم رد کړه چې د سفارت ودانۍ په نقشه سوې ده. همداراز سبانیو ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت ته یوې سرچینې له خولې ویلي چې په سنا کې د ډیپلوماټیک ماموریت مسؤلیت د حوثي یاغیانو پر غاړه دی، ځکه چې سنا د دوی او د دوی د متحدو ځواکونو چې د ولسمشر علي عبدالله صالح پلویان دي په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل، ما نن سهار د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره زموږ د ګډ جامع عملي پلان په اړه خبرې وکړې او موږ نه یوازې د دې پلان د پلي کولو په اړه خبرې وکړې، بلکې د سعودي عربستان سیمې او ایران د روابطو په اړه مهم خبرې وکړې. په همدې حال کې ترکیه د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د ایران سفیر یې احضار کړی چې په ایرانی رسنیو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خبرو په اړه خپل اعتراض څرګند کړی. اردوغان د سعودي عربستان لخوا د شیعه مذهبي عالم او فعال شیخ نمر النمر پر اعدام له اعتراض کولو ډډه کړې وه. له دغه اعدام وروسته په منځني ختیځ کې په شیعه اکثریت سیمو کې د غوسې ډک احساسات راوپارېدل او لاریون کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. له هغه وروسته د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شوې. اردوغان د چهارشنبه په ورځ وویل چې د نمر اعدام د سعودي عربستان کورنۍ مسأله وه او د انقره او ریاض خپلمنځي اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ښې شوې دي. د ترکیې ولسمشر تیره میاشت ریاض ته سفر هم کړی و. ترکیه او سعودي عربستان چې د اوسیدونکو اکثریت یې سنی دی، د سوریې په اړه یو نظر لري او دوی باور لري چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودلو یوازینۍ لاره د ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ایسته کېدل دي. په همدې حال کې د ایران او ترکیه ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي. ایران او روسیه د اسد یوازینۍ متحد هیوادونه دي.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د شلو وره لوبه نن د افغانستان په وخت په 2 بجو پیل شي. دا لوبه ټاکل شوې ده چې د افغانستان په وخت د ماخوستن په 8:30 بجې شروع شي. اوس هم فریبا ظاهر د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې دا ونې مهم شته راکړې وي تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرې دوه وخت راورسید. په دې ونې کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي، خو تر ډیره زموږ دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتلولۍ په اړه د اوریدونکو سره خپلې خوشي شریکې کړې او مبارکي ویلې دي، چې زه هم غواړم تر ستونزو د مخه دغه د خوشي پیغامونو ته ورسو او د افغانستان د کرکټ لوبډلې دغه هڅې او کامیابۍ له ټولو سره شریکې کو. د خوشي پیغامونو تل لمړیتوب لري او د زموږ دنده ده چې په شو خبرونو مو هرکلی وکړو. نور مونږ نن هم ورزو دغه د خوشي او مبارکۍ پیغامونو ته.
الو سلام علیکم، زه اسمت الله فردی دی تل دی ترپل دی ټلیفون په لیکو. موږ مهاجرین راټول شوی دی لسی دی وګراتی ډیر خوشاله یو چې افغانستان کرکټ سیریز خپل کو. ګلبدین نایب نادر منلا ټول افغانانو ته دی مبارکي و سلام او احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته خپل مینې ډاګ سلامونه وړاندې کوم. او خاص کر می وغوړونو ته پیغام دادی چې هغه د پملي لوبډل کې د کرکټ هغه سیالي کې دوستانو چې موږ ستاسو د افغانستان غنړیواله لوبه وای والله د کوښنې څخه بیا تر لوی پرې د لوی څخه بیا تر کوښنې پرې په خدای جل جلاله سره دعا او خدای ته په زاریو په دعا وو ته الله پاک څخه غواړم تر ورځې پرې د قیامت افغانان سره لوړي او افغانان دی الله په خپل لار باندې برابر کړي او الله دې خپل دین ته جوړ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه جلال داوری د ایرمن ولایت د ریسوزو منطقې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم زه د کرکټ د ګټلو مبارکي و ټول افغانانو ته وایم السلام علیکم
السلام علیکم خیر محمد خیر خاین د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ نه زه ټول افغانانو ورونو ته د کرکټ د بریا مبارکي وایم او په دې هیله چې دا نور شلوري زم وګټي د خدای په امان
السلام علیکم عبدالحیات خاکساری زه د افغانستان ټول ملت ولستا د کرکټ مبارکي وایم
السلام علیکم زه د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ نه داود خبرې کوم ټول افغانستان ته د کرکټ ملي لوبغاړو بریا مبارکي وایم واحد ذریعہ د افغانانو د خوشحالۍ همدا کرکټ او سپورټ ده ټولو ته خوشحالي غواړم او فخر پرې کوم په افغانانو او خدای دې کامیاب لري او تل دې افغانستان زنده باد لږه
السلام علیکم زمان ګول خبرې کوم د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ نه ټول افغانستان مسلمانان د کرکټ
بله السلام علیکم جامر جرم شریکم د جابل ولایت د سوری ولسوالۍ نه د سر کې آزاد راځي ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام علیکم تاسو سلامت دی افغانستان د کرکټ لویه اداره ټول افغانستان ملت ته لوی اداره د کرکټ مبارکي وړاندې کوم فیصلې مبارکۍ د افغانستان د ملت عام خلکونه وغوښتنه لرم لکه ملي بیرام چې په نړۍ کې ورسي د کرکټ لوبغاړو به دا وګوره په داسې ملي پیرا زه غوښتنه لرم بیا هم راپوزیا ده چاته ملي بیرا اوما دا عام خلکو نه دا غوښتنه ده چې دوی 2014 کال د سولې امن کال وي
امین محترم دوست لکه چې تاسو د دې بریا په ویاړ په افغانستان کې د سولې او امنیت هیله وکړه موږ ټول تاسو په دې دعا کې در سره شریک یو او د ټول افغانانو په ټول نړۍ کې د تلپاتې سولې غوښتونکو خو د دې ټول خوشی ترڅنګ لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته څرګند ده افغانستان او د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي که په هر نوم وي د ډزو وسلې او د تورته اصطلاحاتو څخه ستړي سوي دي او نه غواړي په هر نوم نور د ډزو ژغونه واوري د یادونې دي چې ټول افغانان د خوشي د لمنځلو حق لري او وړي دي خو ځینې وخت کسانو چې د دې خوشي په لمنځلو سره یې امنیتي مقررات او یا د خلکو رواني حالت ته پام نه وکړي او د کرکټ د همدې بریا او تلولۍ له کبله په کابل ښار کې د خوشي هوایي ډزې کړوي د پولیس لخوا د قانون د نمراتولو په تور نیول سوی هم دي البته د کابل امنی قماندانۍ د دغو کسانو شمیر 15 ډیر شتنه یادوي په دوی کې په خپل پولیس او د ملي اردو سرتیري هم شامل دي چې خوشي په دزل منځلي او د امنی قماندان په وینا دا کار له وظیفوي مسولیت راخوا یو اقدام نو ځکه نیول سوی دي زموږ همکار یوسف خان صدران په کابل کې د امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی سره په دې اړه مرکه کړې چې دا مرکه هم د مبارکۍ په پیغام پیلېږي د دغو نیول سوی کسانو په اړه مشتاست معلومات راکړي
ملی ټیم افغانستان ته افتخار را په برخه ک قهرمانان سول دی موګه جای لري څو د تاسې د رادیو دی او چپولو طریقم خپل خلکو ته یو ډول ته مبارکي ورکو ولې یو تعداد افراد او اشخاص منګ لرل چې په استفاده دي د نمونه دوی وضعیت د خار خلال ک په داسې حال کې چې موږ دوی ته مخته تلویزیونی خبرتیا ورکړی و فیسبوکي خبرتیا ورکړی و په جمعاتو کې دا فایرونه یا دزې څوک د شادیانه د نوم په نوم اونکي چې اذهان مخشوشوي او خلکو ته یو ډار په جوړو کې اچوي ځکه دا شرایط داسې جنجال ده چې ترورستان نور څوک استفاده کوي په سر دی دوی فایرونه وکړل نو دې په خاطر موږ تقریبا د 15 درس کسونی ول وسلو سره کلاشینکو توپانچی او چرایي چې دوی دزې کولې
مناسب دا څه ډول کسان دي ټول ملکی کسان دي کنه څوک پکې شامل دي
زیات ملکی کسان دي سپارز کچوک دي شرکت په نوم چا کار ته خستای بعضی محافظین دي په دې کې د زورواکو محافظین هم ستا او اکثره واسطه دار دي چې د کورو په خلک پوسټي به بس خپل سره دزي شروع کړلې اردو هم یو دوه کس په کې دي پولیس هم یو دوه کس په کې دي ملي امنیت هم یو دوه کس په کې دي سی دوی یعنی په مربوطه جزو ته مو کې نو تلی وکړو ته د کورو په منځ کې دزي کولې
دې کسانو برخلیک بچوي د احمد شاه مسعود تلین کوم تاسو هم داس کسان نیولیو نغوی برخلیک شو بل
زبا پخپل چوکاٹ کی دمرا درتاو ایما سمک پولیسو لائحہ دے وظائف او محدودیتونا دے صلاحیتو معلوم دی مطابق دے اغ لائحہ دے وظائفو منگونی وال دوسی ورتا جوڑاو مثلا دوی چو کارا کرے استفادہ سو کرے دا یا غلط استفادہ کرے دا مجوز دے کار دے صلاح یا آغا صلاح سے دوی مجوز ورتا خستای دا ازہان دے آما و دے خلقوی مخشوش کردی دے خلقو پزرونو کے ویرو دار آچا والی دا چو موارد دی سی دوی کس دے الزامیت کئی سے دے دخب مواردو پا نظر کنی ولو سرا او دے قانون پا نظر کنی ولو سرا با مک دوی تا دوسیا جوڑاو دوی بزی عدلی و قضایی ارگانو تا
دا کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی و چی دا حقو کسانو دا نیولو پارا ژغیده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلولۍ په خوشیو کې د خپل سرو ډزو له کبله نیول سوی دی. د ژمنې سره سم د افغانستان نورو ولایتونو ته ورځو او د هغو دوستانو پیغامونه راخلو چې پر نورو بېلابېلو ستونزو ژغیدلې دي.
اورم السلام علیکم. زما نوم نورالله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د مشکل دا دی وروره جانه موږ مجرسي د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتی د کوټوي په سوالي مدور دو نشي ولا کلو شي ما شان یو کړو نن روزانه سره نه معنا بل خو دې سره د کار د کاری ده نن موږ وطن سره ګرځېدل موږ خپل وطن سره یې لرو دا څنګه کار د کاری ده نن موږ کور نه وځول نو ورور سره یې نه بمبار ټول موږ کوټ کور څو دو نشي موږ ته نشي موږ ما شان یو کړو موږ دا نه دا مشکل دي موږ دې مرې سي وځو کوم کنه دی السلام علیکم.
مسلمانانه د ازادي راځي کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د سلامه څخه از مو پیغام چې پر مړ باندې دی اشرف غنی داسې مستره او ستړي ده چې هغه د امید کړي اله پر مړ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د اولاد رحمان خبرې کوم. د شهید عبد الله سینا ورور د موږ مکتب کې د سواد او سوادر نوانی میږي خل اوس موږ نه امتحان دی ورورا کل بس واشتی ګوري به سوال سوادار نمخي سوادار دې سوال نه پسته وي خدای وو کی دا پیغام معنا شي کی او دې باندې رئیس ماره څنګه خوایي دې دغه مالمان به دغه په دې خبره پوه کی. والسلام به احترام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیری ولسوالۍ اوسیدونکو يم. په اول قدم کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړپوړو چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی، ملي دفاع وزیر او مصالح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس. دغه نه جدن خواهش کوم، عرض وتا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لوړپوړي چارواکي د نظامی وسایطو نه غلط استفاده کوي، چا خښتې پکې بار کړي وي، چا خپلې ښځې ماشومان پامیل پکې بار کړي وي، چا وروره واده ورا کې روانې کړې وي. نظامی وسایطو نه غلط استفاده کوي، همدغه وجه ده چې افغانستان نه جوړېږي.
السلام علیکم. زه د تورخم د لینډ ریواري ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیخی ترافیک نشته ده، یو د پلاره بند دي، دوه ساعته درې ساعته لاره بند دي، د خلاصولو څوک نه شي چې لاره خلاصه کړي. موږ د رئیس له کوم ډول د ترافیک په وظیفه باندې وګماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لس لس ځانې والا د رشوت خوړلو دپاره، او دا د یو ترافیک نه شي موږ لاره خلاصه کړي. موږ د ډېر بازار کې او موږ د رئیس چې دلته موږ ترافیک په وظیفه باندې وګماري. ماشاءالله.
شبیق الله د زابل د ولایت اتبر ولسوالۍ ستاسو ته زحمت ورکړه. د اتبر ولسوالۍ کې مطلق پوښتنه نه مکتب ستا کلینیک نه اوس کلینیک راغله دغه د وهلانه کلینیک د ډاکټران خرڅوي. دا د حکومت سره کوم ګډوډ د کارونه دي. لا کلینیک نه وای نو مکتب مو سړک د کلي خوا د ولسوالۍ د درې کال کې مسیره د طالبان د پوستي ته بازاره اسکار نه شي راشو کېدی. دا اوس سره کوم کار په حکومت کې سره کوم غوډه دا د نیو کلینیک راغله دغه د وایز پر اخته دي. دا وایي کلینیک نو څه کوي ته باید نو ډاکټرانو نه دی دي دا رقم کلینیک نو نه ده کړه. نو څلک دا موږ حکومت سره دا خواهش کوم چې د ولس کو سره موږ د خپل خلق به سره وګوري په څلک را کوخي مکتب را ولي کلینیک را جوړ کړي سب نو موږ دا رقم نو څه کوم راي ور بازار باندې یو څه کړي راول دي څوک څه وکړي څه کړي دا جوړ کړي دې پوسټو کې نه سي راشو کېدای نه سي د واټ څخه پروکه کاريبان دغه سي
سدور کیلومتر دی دې نه دی جنینه دا زدی دا غاده دا زدی حکومت دا له خاص پات کې جنینه حکومت راځي پر سلام
زلتمو په کندهار ولایت کې خدای چې ډاکټران د دو نمبر ډاکټران دی اړ یو ته چور کې یو د سر د درد درته وي بل د پښو د درد درته وي ولاکه په هیڅ پیږي دا د هندستان کې راغلي دي ډېر ښه ډاکټران دي کېدای شي دا نه دا کندهار خواتم راځي چې دا څومره ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی زادیا ورډونکو ته او دا رنګ د سیاتانی وزیر صاحب ته زما د هیله ده زه د سخرو د سدین کا عبد الله په نام خبرې کوم. دغه د مغل خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي او دلته زیات پسونه یې اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند وشي او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې هغې ته چې موږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پسونه اخلي او دواګانې ډېرې قیمت یې موږ دا هیله ده چې د وزارنه چې په دغه خلکو قیدات ولګي موږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي د نورو ځای کې یو قسم ده او دلته بل قسم ده. وسلام.
بلی السلام علیکم زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ډیر قدرمنو کارکوونکو ته په درنښت سره ډیر سلامونه وایم او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو ته د هیلو ارزو لرم چې زما دا پیغام خامہ خامہ شرکې زموږ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې عملیات شروع دي ورور زبر د مشرانو د ټول د حکومت مشرانو سره ارزو لرم چې د عملیات څخه وطن د خلکو لپاره شروع کړي دي او کته څخه طالبان لپاره شروع کړي دي عملیات کده وطن د فارې خوداش مشتوای چې مشت د فارې شروع کړی مرو یو مخوتر پریوډ د وطن به تور کو ولارد وسیا په پاکستان ته ولارد وسیا په ایران ته ولارد وسیا په بل ځای ته عربستان ته ولارد وسو نو دا رقم خو نه کې رښتیا راځي باندې د طالبانو اور کوم او راځي د تفاجزو کې زموږ د کور مشګاچان باسي زموږ شمسیانی زموږ کوي زموږ چې په کور کې وی پی سی شي هغه سوړي سونه وغایو شانه سبه او یاده تر توای یا راسی په سم توګه سره په عملیات وکي وروره د وطن خلک مزيروي تجربه ورکوي ورکه کوي د وطن خلک به هم کار درسترو دا اوس مر پر چا بن و جوړ اخر مر چا څوک لرو چې د افغانستان او چاته مر وای چې مر هغه مخوري مر هغه اخر څوک خوري راځي چې د نږدې زموږ د وطن سره لیدنه وکي د خدای د پاره دا راسی وروره دا وویني او زه د فریبا ظاهر خور څه دا په هله لرن چې ما دا پیغام خامہ خانه شرکی والسلام په احترام.
زه د هیل منور څنګه د روسي سره په تاسو سره په تماس کې یم. ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د روسي ته عملیات واسي یې موږ د روسي را پاک کړي موږ د دې په آزادۍ او د په تنګ جنگونو راوځي او چې په یوه سره دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې معنا وطن او د دولت د جوړوم نه کې جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هیل من ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا شه په غنی څخه دا خوایست چې دی ان غازی بخاری ته او برکی بخاری ته نه سیدې دي دا یمن په د مظلوم افغانان باندې رحم وکړي ته دې ته وګورې چې دا شان به ته یمن کې دې یمن پر راشي دې مونږه اعلی بنځې سو وګورې ما دا په ځان نه شې ډیر مونږ نه ستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو په امانت سره خبر کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پات رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه په نور خبرونه کې حتما در تخبرو کو مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو واري سي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 00-20-22-11-24-15.
چم خوږیږي یا وازی زنه يم چې
چې زړه مې ډیر یاکم خوږیږي داستا پتلو منی چې کورم کله چم خوږیږي